قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم تاسو وایس اف امریکا دیویتا واګیاستی د دیوا ډاکټر اونیزه خبرونه دا کوربمو ز مجاهد جوادیم دا ونی به بیا هم په یوه ډیری مهمه روغتي مسلې باندې خبرې کوو چې هغه د غاخونو او خلې پاک ساتل دي او د خلې د بدبوئی څخه څنګه مخنیوي کیدی شي همدارنګه ځین خلک کیدی شي د وریو یا ګمز ناروغي ولري د غاخونو کاویټي ولري د غاخونو خرابوالی ولري او دیته ورته نوري ډيري مسالې چې لغه خونو او لخلې سره اړه ولري په دې خبرونه کې د غاخونو دوه قدرمن ډاکټر صاحبان هم ملمانه شوي دي چې یو ډاکټر احمد سالار دی چې دوی له برتانیې یا انګلستان څخه د غاخونو په امپلانټیشن کې ماستری کړی دا او همدارنګه دوهم ډاکټر صاحب جاوید صافی دی چې دوی له ایټالیا څخه په همدې برخه کې ماستری کړی دا مونږ هڅه کوو چې د خبرونې له ډاکټر صاحبانو سره اړیکه ټینګ کړو او که تاسو هم له موږ سره ملګری پاتې شئ یا له موږ سره ملتیا وکړو یو د خبرونه تر پایه پورې له موږ سره واوري نو له شک پرته چې تاسو به ډیر څه زده کړئ چې څنګه خپل غاخونه پاک وساتئ او څنګه غوره روغتیا ولري فکر کوم چې ډاکټر صاحب له موږ سره ملګری شوي دي ډاکټر صاحب احمد سالار او ډاکټر صاحب جاوید صافی تاسو دواړه ستړي مشئ خراغلاسته ته وایو مننه کور موادان اول خو تاسو دواړو نه چون د خبرونې پایل ده د تاسو دواړو نه په ډیر درنښت سره هیله کوم کچیر ته تاسو په داسې ځای کې کښېنئ چې تاسو ټلیفونونه ښه سیګنال ولري نو تاسو خبرې به ډیر روښانه راشي او اوس داسې ښکاري چې د تاسو دواړو غږونه یو څه ښکته دي ماته زموږ تخنیکي همکار او زموږ پروډوسر ارشد علي صاحب اشاره کوي چې د تاسو غږونه یو څه ښکته دي کچیر ته په لوړ وس سره خبرې وکوي نو ډیره بخی ډاکټر صاحب جاوید صافی اول پښتنه کله تاسو نو کوم او تاسو په دې را سره وغږیږي اول د خپل د غاخ د څه دی او څومره روغ غاخونه د انسان روغتیا ته ګټه لري
نو ډیر څه څنګه څنګه تاسو ته یو غاخونه د انسان په وجود کې خله یو د مهمترین اعضاو څخه ده د خله کې غاز چون د ژولو خبرو کولو د تکلم او د وجهات یا ښکلا ډېر اساسي رولونه
ډاکټر صاحب ډاکټر صاحب زه بیا هم تاسو نه ډیره زیاته بخنه غواړم فکر کوم چې د منګ پروډوسر صاحب بیا هڅه وکړي چې تاسو سره لسر اړیکه ټینګه کی په دې هله چې تاسو غږ لارو خانه راشي ځکه دا ډیره مهمه مسله ده او دې مسلې ته د منګ تاسو په سیمه کې سل په سلو کې ټول وګړي پام نه کوي نو ځکه مو دا مسله د نن ورځې د خبرونه لپاره ټاکلې ده تر هغه پورې چې تاسو سره د منګ اړیکه خکېږي ډاکټر صاحب احمد سالار تاسو که په دې اړه خپل نظر شریکی
د ټولو نه اول خو زه د نیوی رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او احترامونه وړاندې کوم الله تعالی دې وکړي چې جوړ او آرام اوسئ ستاسو د بلنې نه یو نړۍ مننه خوشاله یم چې ستاسو په چوپړ کې
کور ودان
ډاکټر صاحب واخونه او خله دا ډیر یو مهم رول لري زموږ ستاسو په ژوند کې خصوصا موږ تاسو شکل غاخونه ان په د انسان په خلا کې یو رول لري په خبرو کې کوم سړی مثال غاخونه ونه لري په یا خراب غاخونه موږ تاسو چې اکثرا خبرې کوو یا هغه اکثرا خلک دې غاخونه ته متوجه کیږي نو غاخونه د انسان لپاره یو بهترین د خلا لپاره یو بهترین شی دی د دې نه علاوه موږ تاسو کوم فراک یا غذا خورو د دې په مایدا کولو کې دا یو اهم رول لري نو که چېرته موږ تاسو غاښونه خراب وي یا څه مشکل ولري نو موږ تاسو نشو کولی چې په صحیح توګه باندې خپل خوراک او خوړلی شو او مایدا یې کړی شو او د دې نه علاوه چې کوم خلک غاښونه صحیح نه لري نو دی اکثرا د میډي تکلیف لري یا نور داسې مشکلات ورته کیږي. نو غاښونه د انسان په ښکلا کې او په ځینې کې ډېر یو اهم رول لري.
ډاکټر صاحب، سالار تاسو وویل چې که څوک سم غاښونه ونه لري نو کېدی شي ډېرې ناروغۍ ورڅخه وزېږي، د میډي د ناروغیو نه یادونه وکوله. تاسو وایئ چې ښه غاښونه ونه لري، تاسو په طبابت کې په ډاکټرۍ کې دا سالم غاښونه یا روغ غاښونه څه ته وایي؟
دا روغ غاښونه خو هغه غاښونه دي چې مثال یو خدا چې الائنمنت موږ ورته چې غاښونه سیدی او یو د بل د پاس ازامي او د لاندې ازامي غاښونه یو بل سره په صحیح توګه ولګي، یعنی خوراک یو کول شي، نو دې ته موږ صحیح غاښونه وایو. بعض خلک داسي چې غاښونه لري خو غاښونه یې صحیح نه بندېږي، یا غاښونه د پاس ازامي او د لاندې ازامي غاښونه یو بل سره صحیح نه لګي، نو هغه نشي کولی چې صحیح خوراک وکړي. او یا غاښونه رنګ یې مشکل لري، یا د غاښونو شیپ یا د غاښونو هغه ښکلا کې مشکل وي، نو هغه که غاښونه هم لري نو هغه یعنی نشي کولی چې مثال په صحیح توګه یا خوراک وکړي. او که چېرته بعض خلک چې غاښونو رنګ یې خراب وي یا د غاښونو د سختي خرابې، نو سره خلک دی یو ډیپریشن یا دغه سره مخامخ کیږي، کوم ځای کې چې خبرې کوي نو هغه صحیح توګه خبرې نشي کولی، ځکه چې هغه دغه مشکل یا داسې فکر کوي چې زما غاښونو کې مشکل دی یا زما په دې ښکلا کې مشکل دی.
ها ها ها، ډیره زیاته مننه. فکر کوم ډاکټر صاحب جاوید صافی بیا له موږ سره ملګری شوی دی. ډاکټر صاحب جاوید، تاسو کا په دې لږ معلومات راکړئ چې د غاښونو پاک ساتل یا د غاښونو برس کول اصلا لکوم عمر پیلیږي؟ سړی یو ماشوم څو کلن وي چې خپل غاښونه باید وبینځي او څو ځله باید وبینځي برس کی؟
او بلې، تاسو ډېر څه سوال ته اشاره وکړه. په عمومي شکل کوه یو موږ د ماشوم لشپاګ ماشینای نه په غاښ وستل شروع کوي، نو په همدغه اوسط کې کله چې غاښ د ماشوم وځي نو طبعا د مور شیدې او حتی نن سبا مصنوعي شیدو څخه استفاده کوي. معلومدار ده چې په دې شیدو کې پروتیني او کاربوهایدریتي مواد ډیر دي. په داسې زیاتر د غاښو په تخریب کې کاربوهایدریت نظر په تحقیقاتو ډیر رول لري. په داسې لازمه ده چې کله مور ماشوم ته شیدې ورکوي له هغه وخت نه باید بار له شیدو ورکول په پخته باندې په آرامي سره کوشش وکړي، د دې هڅه وکړي چې غاښونه د ماشوم پاک کړي.
او بخیر ډاکټر صاحب، تاسو چې کله کاربوهایډریټ وای یعنی خواږه شیان کنه لکه بوره او
بله بله
دې ته ورته نور شیان،
بل خصوص کچیر ته هغه باندې چې خپل ماشوم ته هغه پوډری شو دی ورکوي، نو په هغه کې دا خواږه شیان لکه بوره قند او دا شیان ډیر وي، نو لا زمینه مسایل دی فراوالی ته. نو بهتره ده چې همه وخت نه چې غاښونه د ماشوم یعنی هدف مده د شپږ میاشتنۍ نه چې غاښونه وځي چې میندې باید په دې پوه کړی شي چې په پخته باندې یا په کوم بل نرم شي باندې چې ماشوم تازه ته نه رسېږي پاک کړی شي.
ډیر زیات مننه. دا څونه مهمه مسله ده، زه فکر کوم چې دا به د اکثر اوریدونکو لپاره ډیره یو نوې مسله، خصوصا د منګ تاسو په سیمو کې چې په شپږ میاشتنۍ کې کله چې یو کوچنی هغه د شیدو غاښونه یا لومړني غاښونه پیدا کوي، له هغه ورځې نه مور چې کله شیدې ورکوي خصوصا پوډري شیدې، نو خده چې په یوې په د مالوچ په یوې ټوټې په یوې پخته په یوې پنبه باندې د هغوی غاښونه د شیدو خوړلو نه وروسته پاکي تر څو چې غاښونه سالم وي او جوړ وي. ډاکټر صاحب احمد سالار، څومره دغه شیری غاښونه مهم دی؟ ځکه په یو شمیر ټولنو کې خلک فکر کوي چې دا شیری غاښونه هیڅ مهم نه دي او که چیرته خراب شي چینجي وهي وایي چې زه داسې خپله غورځېږي، نو کله کله دوی خپله چې لږ غاښ وویني تور سي یا مات سي نو دوی خپله باسي. څومره دا مهم دی د راتلونکو دایمي غاښونو لپاره؟
بلې ډاکټر صاحب، زموږ ستاسو په معاشره کې اکثره خلک چې راځي کلینیکونو ته، نو د دې اول غدای چې دا خو د شیری غاښ دی او دا خپل دا خو خراب شوی دی او د دې په بل غاښ راخیږي، نو بهتره دی چې دا راته وباسي. نو زه هغې ته اکثره دا وایم چې دا غاښونه ګایډلاین دي، دا د نورو غاښونو لپاره یو ګایډلاین دی. به تر دا چې دا غاښونه وساتل شي تر هغې پورې چې د هغې خپل وخت د غورځېدو راوغورځېږي او بیا لرې شي. ځکه که مونږ تاسو دا غاښونه وباسو نو بیا هغه غاښونه چې د دې نه لاندې راخیژي هغه اکثره کاږه راخیژي. ځکه چې بعض غاښونه چې راوخیژي چې مونږ د څنګ غاښ وباسو نو هلته ورته ځای خالي شي نو هغه هغې ته شفت یا کوږ شي او هغه د کوم وخت چې هغه ته بیا راخیژي هغه کوږي. او بل دا چې ماشومانو د غاښونه په وخت سره راغورځېږي. بعض غاښونه داسې دي چې په 12 کلنۍ کې غورځېږي. نو که مونږ هغه په 15 کلنۍ یا 16 کلنۍ کې وباسو نو هغه 4-5 کاله هغه ماشوم بی غاښ وي. نو تر څو پورې چې هغه وخت هغه غاښونه راخیژي هغه بیچاره د خوراک او نورو مشکلاتو سره مخامخ وي. نو هغه نشي کولی چې صحیح خوراک وکړي. نو دغسې خلکو ته یا دغسې میندو ته یا دغسې پلارونو ته زمونږ دغه تجویز دی چې هغې همیشه ماشومان بوزي او د ډاکټر دپاره ډاکټر ته چې کله بوزي نو د هغې علاج وکړي. نو په ډاکټر باندې زیات فشار را نه وړي چې تاسو د غاښونه وباسئ ځکه چې دا راخیژي. نور اکثره زمونږ ستاسو په هغه کې دا یعنې معاشره کې دا خلک چې راځي نو همدا ډاکټر ته چې ډاکټر صاحب دا وباسه ځکه چې دا غورځېږي او دی پسې نور راخیژي.
او څنګه چې تاسو اشاره وکړه تاسو خو تاسو دواړو له نیکه مرغه په اروپا کې زده کړې کړي. دلته په امریکا کې هم کله چې یو کوچنی د غاښونو ډاکټر ته بوزي او وګوري چې غاښونه خراب دي دوی ډیر ټینګار کوي. حتی کچیرته د بیلګې په توګه هغه چې مالی دلی دي کچیرته یو کوچنی یو 15 یا 16 غاښونه ډکولو ته اړتیا ولري او یا پر سر باندې هغه کوم کرون چې دی ورته وي هغه پوخ ورته لګي $3,000 پورې لګښت راځي. او دوی دلیل وایي چې کدا د شیدو غاخونه سم وروزل سي په دې معنی چې د دې حفاظت وسی ساتنه وسی نو دایمي غاخونه هرو مرو خرزي منظم راځي او قوي وي کلک وي. نظر دې ته کته چیرته د غاخونو کیسه کې نسی او د دې خیال ونه ساتي.
او بل دا چې کوم ماشومان مونږ تاسو سره شي اوس د ډاکټر صاحبان زمونږ دا یو خواهش خپل هم دا کوشش کوو چې ډېر په آرام هغې دا کار وکړی شي. یعنی ماشوم کار ته چې کله کار کوي نو هغې ته تکلیف د پیچکاري یا د هر نور کار ورته ونیشي. ځکه چې که مونږ چېرته د ماشوم ته د غاښ ډکولو وخت کې یا د غاښ کار کولو وخت کې نور یا ایستلو وخت کې تکلیف ورکړو نو هغه بیا خپل مور او پلار ته نه وایي چې همې غاښ درد یا څه مشکل لرم. ځکه چې هغه پوهېږي چې بیا ورته وایم چې غاښ مې مشکل لري نو هغه ما بیا ډاکټر ته بوزي بیا به ډاکټر ما ته همدغسې پیچکاري راکوي همدغسې مشکل. نو کوشش زمونږ دی چې ماشومان سره ډېر په آرامه کار وکړو او هغه یعنی دې ته وکړو چې بیا آینده که غاښ خراب شي نو پخپله راشي او خپل غاښونه علاج کولی شي.
او یوه خبر بله چې دلته له یو ماشوم نه ډاکټر اول پوښتنه کوي چې ته څه خورې یا څه نه خورې. دوی ورته وایي چې نو کاکاو نو چاکلیټ نو پیپسی. دا د بیلګې په توګه د دوی دلته یو شعار وي. ډاکټر صاحب هم ورته اشاره وکړه ډاکټر صاحب صافی په رښتیا هم د چاکلیټو زیات خوړل او یا د نورو خوږو شیانو د کاکاو پیپسی او دې ته ورته د نورو شیانو زیات خوړل دا څومره د ماشوم غاښونه خرابولی شي او یا په ټوله کې د هر کس غاښونه خرابولی شي؟
دغه ماشومان خصوصا چې زموږ ستاسو په جامعه کې کوم ماشومان اکثره یو خدا دی چې نن سبا دا د مونږ ستاسو په بازارونو کې د 2 روپیو هم یو تاسو ته یو چوشکي یا یو شی ورکوي. د 1 روپۍ در سره نو د 1 روپۍ د 1 روپۍ هم هغې سره په دوکان کې دا شی چغی درکوي. نو دا شیان ټول مصنوعي شیان دي. دوی کاربوهایډریټ یا خواږه دي. نو دا خواږه د میکروب دپاره یو بهترین غذا ده ځکه چې هغه ډېر په اسانه کولی شي چې هغه یعنی هغه میکروب هغه استعمال کړي او د هغې نه تیزابیت جوړېږي چې هغه بیا غاښونه لیکي او غاښونه خرابوي. نو کوشش هم دایي چې ماشومان خصوصا چې دا واړه دي هغې یو خدا چې ډاکټر ته هر 4 میاشتې غټان که 6 میاشتې بعد ډاکټر ته د ویزیټ دپاره ځي نو ماشومان باید 4 میاشتې بعد د ډاکټر دپاره بوځي ډاکټر ته بوځي چې هغه چیکپ کړي کله مشکل لري او که نه لري. مونږ تاسو اکثره ډاکټر ته هغه وخت ځو چې کله د غاښونو تکلیف ولرو یا درد ولري. نو مونږ تاسو هغه وخت ډاکټر ته ځو. بهتره ده چې که درد دي که نه خپل ماشومان خپل فامیل 4 میاشتې نشي بل نو 6 میاشتې په کال کې 2 ځلې ډاکټر ته لاړ شي او چیکپ وشي. او د دغه شیونه خو جدا یعنی هغو کې چې دغه استعمال نه کړي په دې کې که پیپسي ده او که نور داسې هغه خصوصا د ماشومانو دپاره خو دا هېڅ لازم نه دی چې دي د پیپسي یا نور داخل دغه چاکلیټونه. او که مثال کور کې ماشومان چاکلیټ هم خوري نو بهتره دا دی چې بیا یې دا عادت کړي چې ورته وي چې چاکلیټ ده خوړل یا پیپسي ده اوس که تلاړ شه اوس برس وکړه. نو برس هم دا برسونه د ماشومانو دپاره یو خسته بورسونه هر مثال کارتونی دی چې مختلف رنگونو کې راځي کوم کارتونی خوښیږي یا کوم شی هغه قسم بورس ورته واخلي. د دین علاوه په غاخو کریمونو کې ډیر خسته کریمونه راځي چې پاکي مختلف ذائقې وي چې پاکي د کیلې یا د آم چې د ماشوم کوم خوښیږي نو هغه ورته راوړي نو هغه کریم او په د ماشومانو په غاخونو په کریمو کې دا فلوراید کمی نو کوشش وکړو چې موږ تاسو چې ماشومانو لپاره کوم غاخو کریم اخلو نو هغه د ماشومانو هغه کریم واخلو چې ماشومان لپاره استعمالیږي نه هغه کریمونه چې د غټانو لپاره استعمالیږي ځکه چې اکثره ماشومان داسې دي چې لاشي دا د غاخو کریم راواخلي خوري نو پای کې بیا فلوراید کمی کې چې ته هم خوري نو هغه دومره مشکل ورته نه پیښیږي.
ها 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 یو خبره بخته چې ما ډاکټر نه بختنه وکړه د کوشنی پاړه خو غوي معلومات ورکړل تاسو غټان سو زاله باید خپل غاخونه وبینځي یا بورس کې او په کوم وختونو کې
غټان خو درې وخته د غاخو نو منځر ورته ډیر لازم دي چې یو د سهار د چای نه پښو د گرمې ډوډۍ او د بیګا که نشي کولای یعنی مشکل وي ورته نو د بیګا د ډوډۍ نه پس یعنی د کېدو نه مخکې د اخري کار د غاخو برس کول دي ځکه چې موږ تاسو بیګا غاخونه برس کو نو تر سهار پورې زموږ خوله پاکي نو دغه وخت کې موږ اپټیمم ټمپرچر وایو چې مثال په دې وخت کې میکرو ډیر په اسانه کولای شي چې غاخونه خراب شي ځکه چې په دې وخت کې موږ خبرې کوو نو غاخونه یو آرام یو حالت کې پاتې شي چې په دې وخت کې بکتریا ډیر په اسانه کولای شي چې مثال خپل کار وکړي بهتره دا دی چې د بیګانه خو هیڅ وخت هم د شپې دفانه غاخونه برس کی خو کله ورځې نیم اول خو درې وخت لري کنه شي کولای نو د شپې هیڅ وخت هم قزانه کی.
ها ها ډیره مننه ډاکټر صاحب. صفای تاسو په دې اړه څه ویل؟ څنګه ډاکټر صاحب اشاره وکوله چې غټان هر شپه ګمیاشت کې باید یو ځل د غاخونو ډاکټر ته ولاړ شي که حتی کوم ستونزه ووم نه لري په داسې حال کې چې په افغانستان او پاکستان کې زیاتره خلک تاسو چې غاخ درد ونه کې ډاکټر ته نه ځي کنه
په اشاره وکړه. اساسي مشکل دا ده چې مثلا موږ کچیر ته څه په ماشومانو کې یا څه په لویانو کې یو غاسته باید ډیره توقع لري چې ډیر وخت کار وکړي شخص نو په دې اساس که مثلا یو څوک څه غاسي خراب وي چې هغه بیا درد وکړي او ناراحتي احساس وکړي بیا کلینیک ته راشي او ډاکټر ته مراجعه وکړي نو شاید حتی داسې یو حالت کې وي چې هغه د تداوي وړ نه وي نو بهتر چې ډاکټر ته د خبرې ته هم اشاره وکړه بهتره د دې دا ده چې څونه ما ارګنایزیشنونه په ټول دنیا کې چې دي دای بهتره بلل چې هر شپږ میاشتې کې د دې لپاره چې شکایت ته جزئي مشکل هم وي هغه کېدای شي په ډېر ارزانه قیمت او په ډېر ښه شکل باندې موږ تداوي کړای شو.
ډاکټر صاحب دی عوامو په بخنه سره
زبا مهرباني
زبا کله کله د تاسو دواړو خبرې پرې کوم ماته په بخنه کوي ځکه چې یو شمیر خلک د سي انګيري یا د سي غلط فکر لري وي کوم ورځ نه چې زه ډاکټر صاحب سره معولی دل او زه کلینیک ته لاړم او یو ځل ډاکټر صاحب دغه د غاخونو کوم وسایل چې دي دا د ما په غاخونو باندې ولګې د لاغیر او وروسته وسوې د ما غاخونه وې ډیر ستونزې لري. دلته ستونزې چیرته ده؟ دا اول څومره د خبره رښتیا کیدی شي کنه دا په بشپړ توګه غلطه ده او کچیرته وي امکانات څومره دي؟ آیا ډاکټر صاحب چې څوک دا کار کوي هغه کافي تجربه نه لري یا د وسایل په سمه توګه نه ده او کنه دا په بشپړ توګه راوي د خلکو د خبره
خو دلته څو موضوعات مطرح کیږي د سیمه نه مثلا موږ په بشپړه ټوګه دارات کو مثلا یو شخص راځي موږ ته یو مریض راځي چې غاښ له ما خراب ده دا تاسو چک کوي خو هغه وخت په هغه غاښ د دوی درد یا غوې فکر کوي چې د ما په خوله کې به آیا هم دا یو غاښ خراب دي در حال کې کچې ته ډاکټر معاینه کوي ورته اوس خو فضل الله دا نور نوې ټیکنالوژي ګان لرو موږ عکس واخلو ورته رادیوګرافي یانه واخلو هر شی واخلو ورته یو خلی شاید چې څو غاښونه خراب وي دا یو موضوع. بل موضوع دا ده چې بعضی وخت مثلا یو شخص غاښ خراب وي او درد پیری شي بیا هغه درد یو دوا یو څه شی واخلي یا د ډاکټر نه یا خپل سر به خود یو دوا واخلي هغه درد آرام شي نو هغه درد چې آرام شي هم سي به پرېږدي نو کله چې بل وخت په بل غاښ کې درد شي بیا ډاکټر ته لاړ شي نو ډاکټر چې متوجه وکړي یا مثلا هغه کار وکړي چې ووایي چې دا غاښ دې خراب دی یا بل غاښ دې خراب دی څو غاښ په خوله کې خراب دي نو هغه وخت به دا شخص هغه خبرې لیرې وتي چې آیا ما مخکې هم د کوم مشکلات درلودل که نه درلودل. او یو مهم پوینټ دا ده چې مثلا ډېر مریضان دنه شکایت کوي، مثلا یو غان چې مخکې درد چړی و هغه ته یې د درد دوا اخیست، پینکیلر یې اخیست، درد ارامه شوی. نو کله چې ډاکټر ته راځي ډاکټر معذفه ده چې هماغه خراب شوی غان چې تداوي کړي، ځکه د غان تداوي کول بهتره ده له ویستل نه. نو هغه تداوي مثلا که یو ښه ډاکټر کار وکوي، ورته په سټنډر شکل کار وکوي، خو هغه د په ښه شکل تداوي کېږي. اما که چېرته دلته د ډاکترانو ګناه هم شاید وسي، یعنې که یو بې تجربې ډاکټر هغه کار وکوي په سم شکل ونه اوسي، نو معلومداره ده چې هغه په درد راځي. په درد څه چې حتی په صحیح شکل شاید تداوي کوی ونه شي. نو هغه خبره ده چې مثلا مشکل مخکې و، اما اوس که صحیح ډاکټر په هغه علمي او سټنډرد شکل تداوي کړي خو ښه. اما که په داسې یو سنټر کې چې امکانات ونه لري یا هغوی معلومات صحیح ونه لري لاړ شي، نو تاسو خبر برسته ده دلته د ډاکټر ګناه ده. نو بیا هم هغه مخکېنۍ خبره ته ځو چې هر شپږ میاشتې باید بهتره ده، بهتره ده چې یو شخص لاړ شي ډاکټر ته، خونه یې چک شي، وکتل شي چې جزئي مشکل هم وي، باید هغه رفع شي. باید په دې اکتفا موږ ونه کړو مثلا چې موږ تنه برس کوو. نن ورځ تحقیقات دا ښودلي چې برس تنه کفایت نه کوي د غاښو د پاکوالي لپاره. نو وایي که چېرته تاسو غاښونه غواړئ پاک وساتئ، سالمه یې وساتئ، دلته څو فکتورونه رول لري. همغه اول وخت نه چې ما مخکې اشاره وکړه چې همغه ماشوم کله شپږ میاشتنۍ کې غاښ باید شي، نو باید تر دوه نیم کلنۍ یا درې کلنۍ مور یې ورته پاک کړي، ځکه هغه خپله د دې توانایي نه لري چې غاښونه د خپل پاک کړي. د دې په څنګ کې نور فکتورونه هم رول لري، مثلا رژیم د غذایی. باید داسې غذاګانې مور خپل ماشوم ته ورکړي چې هغه د منرالونو او کلسیمو محتوا ولري، تر څو هغه په غاښو کې جذب شي او غاښو مقاومت ډېر شي. نن ورځ نوي تحقیقاتو دا ښودلی چې د غاښو مقاومت کې خپله ډېرې ذاتن، یعنې کلسیم، منرالونه او بعض مهم امینو اسیدونه او پروتینونه تکمیلي، نو هغه زر باکتریګان او میکروبونه په دې قادر کېدای نه شي چې غاښ خراب کړي. نو په څنګ کې یو دا خو چې پاک ساتنه وه، بل دا ده چې رژیم د غذایي ډېر رول لري. او متاسفانه متاسفانه چې نن سبا د موږ په چاپېریال کې اوبه او هوا ډېر خراب دي، چې دا هم رول لري. مثلا د ډاکټر صاحب سالار یو موضوع ته اشاره وکړه چې په کریم د غاښو کې فلوراید په نوم یو مواد دي چې هغه د غاښو په استحکامیت کې رول لري. همداسې چې موږ یو تاسې اوبه څښو، دا د څښلو اوبو کې هم یو مواد دي چې د فلوراید په نوم دي، هغه هم باید کنټرول شي چې د هغه مقدار نه ډېر شي نه کم. خصوصا په امریکا او اروپایي ممالکو کې یو معینه اندازه فلوراید په اوبو کې ګډوي، د همدې لپاره چې د غاښو مقاومت ډېر وشي.
کور ودان. ډاکټر صاحب سالار نه به یو پوښتنه وکړم، احمد سالار نه چې دلته یو اوریدونکي هم د فیسبوک پر پاڼه پوښتلی دی، د دوی د فیسبوک پر پاڼه باندې وایي چې د ما د وکلن ماشوم له خولې نه وایي ډیر زیات بوی راځي. دا د خولې د بوی مسله نه یوازې په ماشومانو کې، بلکې حتی په زیات وخت په لویانو کې هم محسوسیږي، او کله کله سړی مجبوره کیږي چې چا سره خبره کوي، د خبرو په وخت کې به ته یو یو قدم شاته ځي، ځکه ته به نسې کولی هغه بوی تنفس کې، او هغه به کوشش کوي تاته نږدې سي. نو دا په ځینو ټولنو کې چا ته څوک ویلی هم نسي. دا د خولې د بوی ستونزه له څه رامنځته کیږي او د حل لارې څه دي؟
بلې ډاکټر، د ماشومانو خو خصوصا دغه عمر چې دا شپږ کلن او کلن دغه سن کې د دې دغه شیری غاښونه خرابېدل شروع شي. دې خو ځکه چې دغه د شپږو میاشتو نه دغه غاښونه راخیژي، بیا دا سالم یو څه وخته ډېر ښه غاښونه وي. نو پس دې نه چې دغه درې کلن یا څلور کلن کېږي، د دې مثال د برس نه کولو، د شیرینی خوړلو د وجې نه دا غاښونه خراب شي. نو په دې کې بیا مختلف غذا بندیږي، د چې خوراکونه کې اپکې پاتې کیږي او د تعفن یو علت ګرځي. او دغه ماشومان بیچارهګان اکثره مثال په کورونو کې دلته د خلک په دینې پیږي چې مثال د ماشوم مشکل شوی. د دې نه علاوه ډېر ځینې چې مثال غذا پکې بندیږي اپکې خراب شي، هغه بوی کوي. دا غاښونه التهابي، ښه اکثر د دې غاښونو نه یو ساینس چیک یا مونږ تاسو ورته وایو چې دا کې نه التهاب راوځي او لارې ځان ته جوړوي، نو همیشه په خوله کې یو تعفونی تر څو پورې چې دا غاښونه ونه غورځېږي یا د دې علاج ونشي. او په غټانو کې خو ډېر عوامل دي. غټانو کې خو دا دی چې مثال دا کوم خلک چې غاښونه نه برس کوي د هغې غاښونو کې منګ یا کلکولس یا پلګ ورته وایي چې دغه جمع کېږي او دا بیا د تعفون یو علت ګرځي. کوي دا د دین علاوه هغه خلک چې غاښونه صحیح نه برس کوي یا غاښونو کې فاصلې دي نو هغې کې ډوډۍ بندېږي، هغه غذا بیا خرابه شي او هغه بیا تعفون کوي. یو د دین علاوه بله دا دی چې مثال بعض غاښونه کیویتي ولري یا موږ تاسو په عام اصطلاح کې وایو چې غاښونه چینجي وهلي یا کې ځای نو هغه کې ډوډۍ بندېږي، هغه التهاب کوي. نو هغه التهاب چې مل ته پاتې کېږي نو د هغې یو تعفون یو ډېر یو بد بوی کوي. دین علاوه هغه خلک چې غاښونه اکثره چې ډېر زیات تعفون ولري که تاسو کتلي هغه غاښونه پوخ کړي، کومو خلکو چې خپل غاښونه پوخ یا کرون ورته وي کړي نو هغه که صحیح طریقې سره هغه پوخ شوي نه وي نو هغه هم یو ډېر بد بوی کوي. اکثره خلک هغه خلک چې غاښونه پوخ شوي نو او په صحیح طریقه نه پوخ شوي یا مثال صحیح ځای کې نه پوخ شوي نو هغه غاښونو د پوخ او د غاښ ترمنځ فاصله وي نو هغه کې همیشه غذا بندوي، هماغه غذا بیا خرابېږي او یا به په میاشتو میاشتو هغه غاښونو کې پاتې کېږي او هغه ډېر بد بوی کوي. چې په محفل کې ناست یا بشاره خپل بعض خلک خپله متوجه کېږي خو بعض خلک بشارهګان خپله متوجه نه وي نو یو ډېر بد بوی کوي ورته. نو دغه سی خلک چې مثال غاښونه نه مینځي یا منګ لري نو هغه ته بهتره دی چې هر شپه میاشت پاس لاړ شي خپل غاښو ډاکټر ته سکیلینګ ورته وایي یا بعض خلکو ته ډیپ کلینینګ ورته وایي یا پاکاري ورته وایي نو دا غاښونه ووینځل شي. نو دا که دوی څومره هم برس کړي دا د برس سره نه پاکېږي. دا یو خاص ماشین دی چې سکیلر ورته وایي نو هغې سره دغه غاښونه پاکېږي او هر شپه بعض خلک داسې دي که دوی شپه درې وخته برس وکړي هم د هغې لاړو کې یو داسې هغه دی چې هغه نه کلکولس جوړېږي. نو دا خلک چې اکثره شپه هر شپه میاشت بل غاښونه پرېمینځي نو چې بیا شپه میاشت پس راځي نو هغه غاښونو باندې دومره منګ اوي چې نسهی سړی فکر نه کوي چې دې شپږ میاشت مخکې غاښونه ډاکټر باندې انځلي دي. نو بهتره دا ده چې دغه خلک چې غاښونو باندې منګ لري یا غاښونه یې دا کلکولس یا پلګ لري دا لاړ شي غاښو ډاکټر ته هر شپږ میاشت پاس یا که نشي کولی کال کې یو ځل لاړ شي دا غاښونه پرېمینځي. او هغه خلک چې غاښونه پوښونه جوړ کړي دي او تعفون لري نو بهتره دی چې لاړ شي او ډاکټر ته هغه پوښونه لري کړي او یو صحیح ځان د غاښو پوښونه جوړ کړي چې د غاښ او د پوښ ترمنځ فاصله نه وي هغې کې چېبل نه شي او تعفون ونه کړي.
ډاکټر صاحب یو شمېر اورېدونکي پوښتنه کوي چې یوازې د غاښونو وینځل په برس او کریم باندې دا ګټور دی او که ځینې خلک مسواک یا په کلیو کور کې دنداسه کاروي هغوی هم غاښونه پاک ساتلی شي؟
په مسواک کې مسواک خو بهترینه دی، ان یو سنت دی چې په ځای کېږي او هم غاښونه پاکېږي ځکه چې مسواک فایده ده چې پنځه وخته مسواک وکړي نو هغه کوم غاښونو کې دومره نه پاتې کېږي چې مثال یا منګ ونیسي دومره هغه نه نیسي منګ یا دومره هغه پکې نه پاتې کېږي چې پاتې شي غذا یا خوراک شي پکې نه پاتې کېږي. نو بهتره دی که مسواک کوي او یو ځل ورسره د غاښو کریم هم استعمال کړي نو هغه هم بد نه دی. بعض خلک اکثره داسې په دې فکر هم دي چې یاره مسواک کافي دی خو زه مسواک کافي دی خو که غاښونو کریم ورسره استعمال شي نو دا هم څه بدي نه ده. خو بهتره دی چې مسواک استعمالوي نو یو ځل په ورځ کې ورسره د غاښو کریم هم استعمال کړي کین نه لري دسرسی د غاښو کریم ته یا هغه نه لري مسواک ورته کافي دی مسواک هم کولی شي چې غاښونو پاک وساتلی شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. جاوید صافی تاسو تر ازو د بلې خبر مسلې باندې خبرې کوو چې د ځین خلکو غاښونه طبي سپینوالی نه لري، سپین نه وي، زیړ غاښونه لري. دا په کوشنیانو کې وي، کله کله په ډیرو وړو کوشنیانو کې لیدل کیږي او په غټانو کې. اول خو ولې د یو چا غاښونه زیړ وي او بیا د حل لارې څه ده؟ سپینېدلی شي او که څنګه؟
بله 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 د مورد دغه اصلا د غاښو تغیر رنګ ته ډسکالریشن وایي. نو هم په ماشومانو کې کېدای شي چې اوسي هم په لویانو کې د تغیر رنګ د غاښو علتونه موجود دي. یو ورته لوکل فاکتورز وایي چې هغه نږدې د خپل د خولې عوامل دي او بل ورته سیستمیک فاکتور وایي چې یعنی سیستمیک فاکتورونه وایي. په لوکل فاکتور کې مثلا که مونږ وایو بعضې د ماشومان په نظر کې ونیسو بعضې شربتونه او دواګانې ماشومان ته ورکول کیږي چې همغه شربت او داغان سطحي تغییر رنگ راولي خو کې چې هغه دومره مهمه نه ده هغه کیدی شي مونږ پاک کړو بیا همغه خبرې ته راځو چې بیرته کوای شو پاک کړو اما بعضې حالات هغه هم دي چې مثلا یو ماشوم کې یو یا څو غاښه خراب کړي نو هغه کې یو کویټي یا یو سوری جوړېږي نو په هغه کې غذایي مواد بندېږي هر څه چې ماشوم ته ورکول کېږي همغه خپله سبب د تغییر رنګ کېږي نه تنها چې سبب د تغییر رنګ کېږي سبب د خرابوالي او حتی سبب د دې کېږي چې غاښونه له لاسه ورکړي اما په لویانو کې که پوایو په لویانو کې هم بیا هم دا دوه فکتوره دي یو موضوعي یا لوکل فکتورونه ورته وایي او بل سیستمیک وایي لوکل فکتورو کې بیا هم هماغه مثلا د غاښو خرابوالی په کې رول لري بعض استفاده د دخانیاتو دغه
سیګریټ
نسوار او بعض نور شیانو استفاده کول خپله مثلا د کافي تور چای د دې شیانو نه استفاده کول او بعض نور شیان سبب د تغییر رنګ کیږي اما دا تغییر رنګ که مثلا یو څوک د دائم لپاره همدغه مواد استفاده وکړي بیا سبب د دې کیږي چې دائمي تغییرات منځته راوړي اما که دا متوجه شي ورته و ډاکټر ته مراجعه وکړي په همدې وخت کې کیدای شي چې هغه شیانو ته متوجه کړي مثلا د کافي استفاده د سګرټ او بعضې نورو دخانیاتو هغه باندې کړي غاښونه ورته پاک کړي نو هغه پروسیجر باتي کیږي له منځه ځي اما بعض نور سیستمیک موارد دي چې سبب د تغییر رنګ د غاښو هم په ماشومانو کې کیږي هم په لویانو کې مثلا بعضې په اول قدم کې غواړم چې بعضې دواګان نه ذکر وکړم مثلا مهمترینه دوا چې د تتراسکلین په نوم یادیږي که چیرته دا مین دی چې کله بارداره وي یا ماشوم چې تر څو دولس کلن وي ځکه تر دولس کلنۍ پورې ماشومانو خپل هډوکي او غاښو کې نشونمو وي که دغه شان کې چېرته ماشوم تتراسکلین یا همده خاندان نه بله دوا واخلي دا دوا داسې یو خاصیت لري چې ځي په غاښو کې نفوذ کوي کله چې په غاښو کې نفوذ وکړي نو سبب د تغییر رنګ کېږي په غاښو کې
نو که د چا غاښونه اوس زیړ وي یا یې رنګ بدل شوی د پدې کې څنګه تاسو شارو کول کې دي چې ډیر زیات عوامل وي څنګه کولای شو اول په کور کې او څوک څنګه کولای شي خپل غاښونه سپین کی او بیا ډاکټر ته تاسو ته درځي په غیر هم تاسو راګیدلای شي
ډیر څنګه نن نه ورځ ته کاټ خود نه چې څنګه چې ډاکټر ته مې اشاره وکړه چې یو خو ویلي دي چې تاسو په برس کول ته ډیر توجه وکړئ اما نن نن ورځ تحقیقات بیا ویلي چې تنا برس کافي نه ده د غاښ د پاکوالي لپاره شوم بعض مواد غذایی مواد په غاښو په منځ کې بند پاتې کیږي او برس په دې قادر نه ده چې د غاښو منځ پاک کړي
تاسو چې کله وایئ چې په برس کولو کې توجه وکړئ یعنې څه ډول توجه یو څوک باید د څو دقیقو لپاره خپل غاښونه برس کړي
حداقل باید درې دقو لپاره بهتره ده ویلي دي چې درې دقو نه تر پنځه دقو پورې باید غاښونه برس شي او د برس څنګ څنګه وایي چې که مثلا د تار د غاښو او ماوتواش چې هغه خوله پېمینځل کېږي دا استفاده وشي نو بهتره ده ځکه هغه منځ قسمت د غاښو چې برس نه شي پاکولی هغه په دې شیانو پاکېږي او بل راغلو بعضې عمومي سیستمیک فکتورونه نور چې سبب د تغییر رنګ کېږي په مشرانو کې په لویانو کې مثلا شکر مرض دیابتس ده د شکر مرض ده جګ فشار ده خپله د وروي امراض دي او استفاده د بعض دواګان په جګ فشار کې سبب شي هغه د خولې میتابولیزم تغییروي چې عمده مشکل دا ده چې هغه دواګان د خولې لعاب کموي څنګه چې موږ او تاسو پیږو دا خپله د خولې لعاب د وینځلو وظیفه لري
یعنی د خولې لاړې
موږ کله خبرې کوو چې کله غذا خورو هر څه چې کوو لعاب افرازیږي او خوله وینځي په دې شکل باندې نو موږ چې هغه مثلا یو څوک د شکر مرض لري یا د فشار مرض لري بعض دواګانې دي چې کله هغه اخلي هغه د خولې لعاب کموي چې دته د زرستومیا په نوم یادیږي نو دا هم یو سبب دی چې سبب د تغییر رنگ
د غاښونو ډاکټر صاحب احمد سالار د دغه غاښونو دی پاکوالی پاړه د تاسو د سپینوالی پاړه د تاسو نظر هم غواړم لزان سره ولرم په کلو کور کې یو شمیر خلک وای وي د وړو سوډر چې کله په بورس باندې واچي په خوله باندې وایي په غاښونو باندې وي غاښونه ورسره سپینېږي یا پاکېږي. بیا هم تاسو که یو څوک په کور کې وي او یا ډاکټر ته نشي ورتلی او یا دا چې هغه د تاسو هغه شپږ میاشتنۍ دوره چې تاسو شپږ میاشتنۍ پوره غاښونه زیړ وي نو دوی څه کولی شي د غاښونو د مینځلو برس کولو تر څنګ چې خپل غاښونه سپین وي؟
رکب دی که خو بهتر خوال داره چې دی خپل غاخونه سی برس کی او برس طریقه داده چې دوره برس کی او بل اکثر خلق داسی چې غاخونه دیر پا زور زور برس کی نو کوشش داو کی چې برس یا صاف تی که میڈیم یا ندیر سا هار مچمونگو تی دیر سخت غاخو دا برس وانخلی چې پا غیبان غاخونه دیر پا زور زور برس کی کوشش وکړي چې ډېر په آرامه او خپل د غاښونو ته وخت ورکړي د بورس په وخت کې. یعنې داسې نه چې موږ تاسو کوشش کوو چې اکثره به زر د دوه دقیقه یو دقیقه غاښو کریم بس لاړ شي خلاص. نو کوشش دا کړي چې درې یا څلور دقو ته درې نه تر پنځو دقو پورې غاښونو ته وخت ورکړل شي او غاښونه پاک پرېمینځل شي. نور دا د غاښونو رنګ چې څنګه چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه د غاښونو بعض داسې رنګونه دي چې هغه بیا په بورس نه پاکېږي لکه څنګه چې دا د ټیټراسایکلین سټینینګ ورته وي یا ټیټراسایکلین رنګ ورته وي یا بعض خلک داسې دي چې فلوروسس ورته وي چې غاښونه هغه ځای کې چې په اوبو کې فلورایډ ډېر وي داسې ځایونه شته دي په د کوټه او د بلوچستان کې چې هغه هلته فلورایډ ډېر زیات دی. هغه خلک غاښونه ډېر زیړي هغه نه په بورس سپینېږي او نه په بې د دې نه چې غاښونه پوخ کړي او وینیر ورته وي غاښونه د مخې پوخ ورته جوړ کړي د هغې نه علاوه نور په هېڅ شي باندې هغه نه پاکېږي. نو داسې خلک دې کوشش مې کوي چې غاښونه ته کوم خپلې تاریخي ورته جوړې کړي یا لکه څنګه چې تاسو اشاره وکوله چې خپل یا پوډر یا چای واخلي یا مالګه راواخلي غاښونه ومخي یا بعض شی نور نو هغه نه پاکېږي ځکه چې هغه انټرنزینګ هغه یعنی د غاښ دننه رنګ دی هغه د بیرونه هېڅ شی نه کوي که بورس کې که هر څه کې نو هغه همدغه رنګ پاتې کېږي. البته بورس صرف او صرف د دې لپاره دی چې غاښ د بیرون نه منګ ونه نیسي پاک وي غاښ بوی ونه کړي لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکوله نن سبا د بورس نه ډېره زیاته مهمه دا ده د غاښو تار دته یو خاص د موږ ستاسو تارونه نه ده یو خاص تار یو فلاس ورته وایي د مختلفو کمپنیو په نمونو باندې راځي نو هغه یو خاص تار دی چې هغه د غاښونو په منځ کې وهل کیږي او غاښونه پاکېږي ځکه چې دا بیرون نه چې دی هغه اکثره د ژبې سره یا د هغه سره پاک شي او کوم د غاښونو منځ کې چې اکثره موږ تاسو چې دا بعض خلک چې غوښه وخوري یا نور د شونه هغه او د غاښونو منځ کې پاتې شي نو هغه لپاره تار بهتر نه ځکه چې هغه په بورس باندې نه پاکېږي نو هغه لپاره بهتره دا ده چې فلاس
او بخی زین خلل ډوډۍ ورسته خصوصا چې غوخه اوخري بیانو اغه ډکی یا وچکی راوخلی پاغه باندې غخونه پاکي لاغې نه تاسو وای چې تار ګټه رسې همداسې کنه
بلو هیڅ وخت هم دا د ټول خلکو لپاره د کوم خلک چې دا مشکل لري غاښونو کې فاصله لري ډوډۍ باندې هغې ته زما دا هغه چې دی هیڅ وخت هم د غاښونو کې دا عاده کوي ونه وهي همیشه کوشش وکړي چې یو تار او داسې قیمت هم لري سره یو ډېر قیمت دی دغه 50-60 شپې باندې ډېر ښه تارونه ورکېږي د دوکانو کې شته دي هماغه تار اکثره جو کې وساتي چې کله هم چې د ډوډۍ وخوري نو ډېر په آرام هغه غاښونه پاک کړي ځکه چې موږ تاسو کله دغه غوښه باندې چې وایي چې دا کوي هغه سره هغه ورځ زخمي شي او هغه فاصله ورو ورو زیاتېږي د یو وخت کې دومره شي چې هغه یعنی هغه بیخي چې هر شی خو بې د غوښې نه که نور شی خو کې بندېږي ځکه چې دا همیشه دغه غاښ کې چې موږ او تاسو دغه ده کوو نو دا فاصله زیاتېږي او ورې همیشه زخمي نو بهتره دا ده چې هغه هېڅ وخت هم دا لږ استعمال نه کړي دا لرګي چې مخاصره موږ او تاسو د هوټلونو ته چې لاړ شو نو دغه لرګي ورته درته په میز باندې کېږي چې دا مطلب د هغه نه پس دا استعمال کړي نو بهتره دا ده چې هغه د فلاس استعمال کړي هېڅ وخت هم دغه نه استفاده
او دا یوش میر خلک چې سیګریټس کی یا نسوار خلک کی اچي د دغه عمل سره څومره غاښونه خرابېږي
دا خو یو نه دی چې دا کوم خلک چې دا سیګریټ یا نسوارسکي سیګریټ کوي یا نسوارسکي د سیګریټو خدای چې موږ ته توبیکو سټین دی په غاښونو باندې یو تور رنګي او یو خدای چې دا بد ښکاریږي هغه چې ورته ګورم هغه غاښونو رنګ تور دي نه علاوه د دې اوری مشکل لري همیشه یې اوری ویني کېږي یو تعفن کوي غاښونه او د غاښونو د موږ تاسو هایپوګزیک ورته وي چې د اوری کې اکسیجن ډېر کمیږي کوم خلک چې سګریټ ډېر څکي نو هغې غاښونه ډېر زر خرابیږي او هغه خلک چې نسوار کوي نسوار د دین علاوه چې غاښونه خرابوي اوري خرابوي د دین علاوه سرطان او د عشونو سبب ګرځي سرطان او د او نور مشکلات انسان ته پیدا کی همداسې سګریټ او نسوار چې څنګه د نور بدن لپاره مشکلات پیدا کی همداسې د غاښونو لپاره د وخت سره سره دا غاښونه سست شي دا اوري تنه لاړې شي او دا خپل خوري اکثره خلک تحصیل دي چې په نسوار کې ټول غاښونه شاته جوړي دا د مخ غاښونه خوريږي یا مشکل یا استلی نو دا ټول د نسوار وجه ده یا د سګریټ وجه ده او د دې یو بد اغدار چې دې بوی کوي هغه خلک نسوار یا سګریټ نسوار کوي یا سګریټ کوي هغه که بورس کوي بورس هم کوي نو هر درې وخت هم که بورس کوي نو چې اکثره یو چیرته کښېني نو د غاښونه د یو بد بوی راځي او دې نه علاوه غاښونو کې دا نسوار چې دي دا یو تیزابیت لري نو د اوري مشکلی او د غاښونو مشکلی د اکثره اوري ویني کوي یا اوري بيخي بعض وخت غاښونه دومره لوڅي چې ډیر په اسانه یې هغه غاښونه د لاسه ورکړي
د دې اوري او د ویني مسلې ته به وروسته رسو تاسو نه ډاکټر صاحب سالار تاسو نه یو بل پوښتنه لرم هغه دا چې ځینې خلک مثلا د خولې پاسنۍ جامه کې یا پلندنۍ جامه کې یو یا دوه غاښونه بیخي ونه لري ا دې غاښونو کوم کتار چې دا دلته یو کنډاو موجود وي دوی ته چې اوله هیڅ کوم غاښونه لري تاسو په توابت کې پوسنۍ توابت کې غاښونه یې خودلی سي غاښونه یې خودل کیږي او که څنګه
دا شپ د اوس بهترین غاښونه نن سبا چې کوم یو غاښونه لري یا ډېر غاښونه لري د نن سبا بهترین غاښ ته دی چې هغه غاښونو کرل ومنه ورته یا امپلانټ ورته وایي د امپلانټ بهترین علاج دی ځکه چې د نور غاښونه به مونږ تاسو یا برج یا پل ورته وایي چې کوم یو سړی یو غاښونه لري یا دوه غاښونه لري نو د هغې دپاره مونږ د څنګ دواړه غاښونه تراشو یعنی د یو وخت د حاصلولو دپاره د یو وخت د جوړولو دپاره مونږ د څنګ دواړه غاښونه تراش کړو نو هغه دواړه غاښونه مایبي شي بیا اکثره که چېرته ښه ډاکټر ته لاړ شي خو دا دی چې د هغې لایټ هم یو لس پنځلس کال وي ځکه چې هغه ښه تراش شي غاښونه ښه جوړ شي او پوخ شي او که چېرته داسې ډاکټر ته لاړ شي چې غاښونه هم صحیح تراش نه شي کړی هغه پوخ صحیح جوړ نه شي کړی نو هغې کې غذا بندېږي نو دا د څنګ دوه غاښونه هم ورسره خراب شي نو د دې لپاره بهتره لار دا ده چې کوم څوک وس ولري او هغه ولري نو بهتره دا دی چې هغه غاښ په هډوکي کې کېږي هماغه یو غاښ چې نشته دی هغه هم یو غاښ په هډوکي کې امپلانټ ورته وایو یا دلته په کوم کابل او په دې افغانستان کې کښت یا کاشتې دندان ورته وایي نو هغه بهترینه غاښ دی د هغې وجوهات دا دي چې یو خو دا چې غاښ کېږدی هغه کوم ځای کې چې غاښ کېښودل شي هغه دا د څنګه غاښونه ورته نه تراشل کېږي او بل چې څنګه غاښ کېږدی هغه هډوکی دا د لاسه نه ورکوي اکثره چې مونږ تاسو غاښ وباسو دغه هډوکی ورو ورو د هغې سره کمیږي نو یو وخت دومره داسې وخت راشي چې هلته بیا د امپلانټ یا د هډوکي کرل هم نشي کولی نو که کله غاښ د لاسه ورکړي نو د هغې دپاره فکس غاښ یا هغه غاښ چې بهیستل کېږي نه امپلانټ بهترینه غاښ دی د دې نه علاوه که څوک مکمل غاښ زامه ونه لري نو پخوا به دا و چې زامې به جوړولې نو هغه به ایستل کېدی اوس نن سبا بهترینه دا دی چې مثال که پخوا زامه کې یو سړی څلور غاښونه هم کې ودلی شي نو په هغې باندې ځانته فکس غاښونه جوړولی شي چې هغه غاښونه بیا راونوځي یا لاندې ځام کې کولی شي څلور غاښونه فکس کړي په هغې باندې دا نور غاښونه فکس ونیسي نو هېڅ غاښونه راوباسي نه مونږ تاسو به کتل پخوا به خلکو دا غاښونه چې جوړ کړي بیا به د شپې راویستل بیا په ګلاس کښېښو چې هغه به بیا به کله ورک شول یا به مات شول نو د دې لپاره بهترین علاج دا دی کوم خلک چې غاښونه لري هغه د امپلانټ وکړي خپل غاښونه دپاره نو هغه داسې غاښونه دي چې لکه څنګه خپل غاښونو باندې خوراک کوئ هماغسې به په دې او بل د دې سره هډوکی د لاسه نه ورکوئ دا د مخ شیپ اکثره چې غاښونه د لاسه ورکوئ نو دا مخ شیپ هم داسې د ننه ځي او دا خلک بیا د وخت نه مخکې زاړه ښکاري کوم خلک چې مثال غاښونه ونه لري او که دغه غاښونه ځانته کېږدئ نو هډوکی هم داسې سالم پاتې کېږي او بیا دغه خلک یعنی د وخت سره هم دغسې ځوان پاتې کېږي او مخ یې هم داسې د ننه نه ځي
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب احمد سالار ډاکټر صاحب جاوید صافی تاسو به د دې امپلانټ په اړه هم خپل نظر کلنډ سره شریکوي او په ورته وخت کې که چیرته د انسان یا غاښونه کاګوي دا د غاښونو کتار کې کوګوالی وي یو غاښ مخکې یو غاښ وروسته یو غاښ یوې غاړې ته پروت وي دا هم دلته په پرمختللې نړۍ کې د دې درملنه او تداوی سته موږ وینو یو شمېر کوچنیان یا یو شمېر غټان د دې په غاښونو کې یو قسم سیم غوندې تیروي هلته هم په سیمه کې د دې حل لاره شته او که نه
خوشبختانه نن سبا په افغانستان کې هم د
امپلانټ چې د ترڅو ویل د غرس د واس او هم براسس یا اورتودنټکس ورته وایي د نظم د غاښو دواړه دلته د څو کالو مخکې نه شته ده او موږ کار کوو. نو اصلا د غاښونه یو لږ پوینټ ته به زه اشاره وکړم چې غاښونه ولې تیروبیر کېږي. هماغه موږ مخکې چې څنګه وویل موږ باید غاښونه اوس پاک وساتو، د ضرورت په وخت کې ډاکټر ته لاړ شو، هغه تداوي کړو او باید هغه معیار چې پوره کېږي ته هماغه وخت وساتو. دا د هدف زما د شیری غاښونه ده چې کله مثلا موږ د شیری غاښونه مریض مخکې له وخته له لاسه ورکړي نو یو علت د تیروبیر کېدو دی غاښو خپله همدغه مخکې د وخت نه د لاس ورکولو د غاښو ده، او بعض نور فاکتورونه هم پکې رول لري لکه موضوعي عمومي فاکتورونه چې مخکې ما په اشاره وکړه. نو د غاښو نظم چې ده یا منظمول د اورتودنسي یا براسس په نوم یادیږي اصلا د دې وقایه د ماشومتوب په وخت کې کېږي چې هماغه د ماشوم چې کله موږ ورته متوجه شو چې احتمالا که د ده غاښونه تیروبیر کېږي نو موږ هماغه وخت ورته غاښونه تداوي کوو، تشویقوو یې چې پاکې وساتي، میندې ته او پلارونو ته یې وایو چې دغه مشکل شه سره شاید مخ شي. نو دې لپاره لازمي ده چې تاسې باید وخت په وخت ډاکټر ته راشي په پاک ساتلو کې ورته ډېر توجه وکړي که نه دا به تیروبیر شي. اما دویم پروسیجر دا ده که مثلا موږ د ماشوم غاښونه تیروبیر شول نو هماغه ماشومتوب کې به موږ بعضې میتودونه لرو او بعضې لوازم چې ماشوم ته یې کار کوو چې د غاښونه ژر تر ژره سم شي.
یعنی
دا دویمه مرحله ده. بله، دې حالت ته مکس دنتیشن وایي. مکس دنتیشن هغه حالت ته وایي چې ماشوم مثلا له شپږ کلنۍ نه تر دولس کلنۍ عمر لري، د وخت کې هم دایمي غاښونه دی ماشوم په خوله کې، هم شیری غاښونه یي. نو بعضې دې ته اګلی سټیج هم وایي چې یعنی ماشوم بدقواري کېږي ځکه غاښونه یې تیروبیر وي په یو اندازې سره. اما که چېرته دا موږ ورته توجه وکړو، خپله فامیلونه ورته توجه وکړو، نو تر حده پورې موږ کوای شو چې دا تداوي کړو. اما که بیا هم موږ تداوي کوای ونه شو نو د ماشوم غاښونه ابتدایي مرحله کې کله چې ولېږي پر حدود د یولس نه تر دولس کلنۍ پورې شیری غاښونه یې ولېږي او دایمي غاښونه تقریبا تکمیلېږي. نو دغه بهترین سن ده چې به موږ کولای شو چې دې ته براسس نصب کړو. نو اصلي علت هم ولې چې موږ دولس کلنۍ کې مثلا ماشوم ته موږ براسس نصب کړو، د دې لپاره چې د وخت تقریبا د شیری غاښونه وخت تکمیل شوی وي. نو که براسس موږ نصب کړو دغه دوه دلیل دي. یو دا چې وخت شیری غاښو تکمیل شوی ده باید چې ولویږي، ځکه هغه دایمي غاښو ته لاره پیدا شي چې هغه ووځي. او بل دا چې د ماشوم د نشونمو وخت کې هم وجود سه نشونمو کوي په لویدو یې هم غاښونه. نو که په ده وخت کې موږ براسس ورته وکړو یو اورتودنسي ته ډېر زر او په ډېر ښه شکل باندې منظم کېږي. او بل په دې څنګ کې موږ هڅه وقایه هم کړې ورته. یو د دلیل د خرابېدو د غاښونو دا تیروبیر ده. تیروبیر مخکې وړاندې وروسته حالت ده. که چېرته موږ مثلا یو شخص ته ماشوم وي چې لوی که غاښونه تیروبیر وي هغه په صحیح شکل هغه نه برسوی شي او نه پاکوی شي. همدا ده چې په هغه قاتونو کې غذایي مواد بندېږي، هلته غذایي مواد میکروب هغه نه استفاده کوي، اسید تولیدېږي، اسید چې کوي چې غاښونه له منځه وړي. او راغلو د امپلانټ په مورد کې. امپلانټ چې ده خپله یو وسیله ده چې د چا مثلا چې د خپل غاښ له لاسه ورکړی دی هغه په ځای موږ نصبوو ځای په ځای کوي. معمولا امپلانټ د نکل او تیتانیم فلزو څخه جوړ شوی ده. نور بعضې فلزونه هم شته دي چې زرکونیم و مولبدونیم و نور مواد دي، اما زیاتر مشهوره چې دي هغه نکل تیتانیم دي. هغه نوه فلزات دي ده چې د عضویت سره ده تطابق پذیره ده، وای کمپاتیبل ده عضویت سره. نو تاسو ته په دې ښودلی چې په زرهاو کسانو ته یې دا نصب کړی ده کوم ریاکشن یا عکس العمل نه ده ښودلی. هم تقریبا د امپلانټ تاریخچې په مورد کې موږ فکر کوو په دنیا کې د شپېته کلونه هم زیاتر شوی ده چې په ټول دنیا کې امپلانټ استفاده کیږي.
ډیر ښه. د تاسو دواړو په اجازه یو څو اوریدونکي هم لرو او یو پښتنې کې د ټلیفون پر کرخه او د فیسبوک لایف لاره هم د خبرونه یو نیاز عاجز صاحب پښتنه کړي. ډاکټر صاحب احمد سالار که تاسو جواب ورته ورکړي. دوی د بزوبۍ نه موږ سره اړیکه نیولې ده. وایي چې زما غاښونه د ماشومتوب نه پر رژېدو دي، تر اوسه پورې داسې لږ لږ رژېږي خو داسې خاص درد نه محسوسېږي او ویریږي چې دا جرړې ورته کوم بله ستونزه جوړه نه کړي. دوی ته څه مشوره لري؟
دغه خلک داسې مشکل ولري چې غاښونه رژېږي، دی د دې عوامل دي. یو خدای دې چې بعض دا خلک د شپې غاښونه چیچي، دی زمون بروکیزم وایو، نو دا خلکو کې بدای مشکلې چې وخت سره سره د غاښونو نسی رژېږي یا سلیږي، نو ډېر واړه واړه پاتې شي. د دې نه علاوه د بعضو خلکو دا د مخ غاښونه ایچ ټو ایچ بایټ ورته یا سرپ سر بندیږي. دا ډېر کم خلک یي، اکثره نارمل غاښونه چې دا پاس غاښونه په د لاندې غاښونو باندې داسې لږ راتېري، دا ته مونږ نارمل یا بایټ ورته وایو. هغه خلک چې غاښونه یې سرپ سره د مخ غاښونه سرپ سر بندیږي، نو هغه د وخت سره سره داسې رژېږي او ډېر واړه واړه پاتې شي. او د دې نه علاوه نور عوامل داري چې بعض خلک دا د معدې تیزابیت لري، د هغې سره د غاښونه خرابېږي، یا بعض خلک داسې دي چې دا برس ډېر په تیزه کوي، نو هغې سره لکه څنګه چې غاښونه سړی اره کوي د ته اکسیجن وایي، یا بعض خلک دا د تیزابي شیونه لکه لیمو یا دغه استفاده کوي، د دې سره غاښونه رژېږي. او که دا دی لیمو یا مثال بوس هم صحیح نه کوي، بوس صحیح کوي، نو بیا دا یو عامل دا دی چې دا خلک یا غاښونه سرپ سر دي، نو وخت سره چې دغه تیریږي د غاښونه ډېر واړه واړه پاتې کېږي، او یا د شپې غاښونه چیچي. دا کوم خلک چې د شپې غاښونه چیچي یا غاښونه یو بل سره جنګوي، نو دا د دې لپاره مونږ یو نایټ ګارډ ورته جوړوو چې دوی د شپې یو پلاستیک غونته په دې غاښونو باندې ورته اچول کېږي چې هغه د شپې دی اچوي او د سهاره پورې هغه آرام وي. یا بعض خلک داسې نه چې د ورځې هم کار کوي، دفتر کې هم ناست دي، نو یو کار کوي قلم یې لاس کې، نو د غاښونه یو په بل باندې داسې کلک نیسي، نو دغه هم یو عامل کېدای شي چې غاښونه ورسره ورژېږي. نو دوی بهتره ده چې اول خو ډاکټر ته لاړ شي، د دې هغه پیدا کړي چې څه مشکل دی، هغې نه بعد دې ته ورته علاج ورته ونیو.
ودان همدا د معدې ستونزې په اړه نصرت کوټوال او محمد ولی ورور هم ورته پوښتنې کړې وې. ډاکټر صاحب ځواب درکړه. درته ډاکټر صاحب، دا د وریو وینه کېدل، ځینې خلک وایي چې وری مې ډېرې نازک دي، حتی که چېرته برس وهمه یا مسواک وهمه نو وری مې وینې کېږي، د دې علتونه څه دي او څنګه کولی شي چې یو څوک ښه قوي وری ولري، ښې وری ولري؟
بعض خلک چې غاښونه برس کوي یا که نم برس کوي، د دې علاوه چې مثال سهار هم راپاس کړي، دا هغې خلک لږ لږ ویني. دغه یو علت خو دا دی چې د غاښونه منګ لري. دغه منګ غاښونه کله دا وری چې د غاښونو سره لګېدلي او په دې وری او د غاښ ترمنځ شینی، نو هغه ډېره سالمه وری، هغې باندې نه ویني کېږي او نه څه مشکل پرېږي. کله چې د وری او غاښ ترمنځ دلته منګ راشي، د غاښونو منګ یا کلکولس یا پلاک راشي، نو دغه بیا دا وری د دې سره سازګاري نه کوي، نو دا کوشش کوي چې د دې نه ځان جدا کړي. هغه چې جدا کړي، بیا هن بوی کوي او هن وینه کوي. یو عامل ده. د دې نه علاوه یو دا چې بعض وخت غاښونو کې فاصله وي، نو هغه چې چې وخوري اپ کې بند شي، کوم غذا بند شي، نو هغه کولی شي چې د وری د وینې زیاتوالی راکړي. د دې نه یو دا دی چې بعض غاښونه چې ډک شوي، دا چندي وهلي یا موږ تاسو ورته په عام اصطلاح کوم چندي وهلي، موږ ورته کیریس لیژن وایو، نو هغه که داسې ډک شوي چې د وری سره نږدې هغه مواد دي، او هغه مواد صحیح پاله شوي نه، پاک شوي نه، جوړ شوي نه صحیح، نو هغه هم کولی شي چې د غوري تخریج کړي او د وینې سبب وګرځي. او یا پوخ داسې جوړ شوی، د غاښ پوخ داسې چورته جوړ شوی، داسې جوړي چې هغه هلته په وری سره صحیح نه فټ لګېدلی، نو هغه وری او د غاښ ترمنځ فاصله پیدا کړي، نو دا هم کولی شي چې د وینې د وری د وینې سبب وګرځي. یا بعض په زنانو کې خیر چې پرېګننسي وي یا حمل ولري، نو دغه وخت کې هم دا مشکلات پېږي چې غاښونه وری وینه کوي او دا مشکل سره مخامخ وي. نو بهتره دا ده چې کوم خلک چې داسې مشکل لري، نو یو ځل ډاکټر سره مراجعه وکړي. که چېرته د غاښو منګ ولري، نو چې پاک شي، هغه شپږ میاشتې یو کال پورې بیا هغه آرام وي. نو بهتره دا ده چې کوم څوک داسې مشکل لري ډاکټر ته لاړ شي او هغه هغه علت یې پیدا کړي او هغې نه پس علاج وکړي.
کور ودان یو اورېدونکی مخ لو شاهزم رو له ملیشیا نه ډېر زیات منتظر پاتې کړل مهرباني که ما غوړې خبرونه ته په خیر راغلي څه پوښتنه لري ډاکټر صاحب؟ وعلیکم السلام په خیر راغلی.
بیماری دا او بل هغه بوخره دا کول غواړم چې په بازارونو کې داسې دوايان خرڅيږي دي چې خلک بخپله باندې به د غاښونو په سیمږي نو موږ وو چې د دې په دې دیږي کوم نسخانه دیږي او برش استعمالول دي سره چې برش استعمالي دا سوره دې په کاروي موږ د پنځل لسو دي یا شلو دي برش استعمالو مطلب دا چې بیا نه بدلو نو په دې باندې تاسو سره نه واچو.
مننه شازم رو کور ودان. فکر کوم تاسو اکثر پښتنو ځوابونه مکه ډاکټر صاحبانو درکل ولې بیا ډاکټر صاحب جاوید صافی کته سو غاړي پلان دا صورت وای مهرباني
او هغه دې چې څنګه اشاره وکړه دا یو خوره د برس حساب د برس موضوع کوم ورته دوا موضوع وای ما یو دا چې برس به همیش له بازار اخلي باید صاف برس واخلي چې نرم برس وو چې دا شخ برس خپل هم په مرور له زمان په وخت ورو باندې غاښونه راځي او بل دویم دا چې د برس کچې ته د شي کمپنۍ نه اوسي اصل کمپنۍ اوسي هغه تارکونه درې میاشتو نه تر شپږ میاشتو نه خرابېږي حتی بعضن ته یو کال نه خرابېږي. یعنې که څوک اقتصادي مشکل ونه لري خو بهتره ده چې درې میاشتو کې تبدیل کړي برس. اما که بیا هم اقتصادي مشکل ولري نو هغه حتی ډېر وخت مونږ لیدلي چې که اصل برس اوسي ته یو کال پورې کار کوي. بل دا دے برس کول مطلوب هم مهم ده. مثلا موږ په برس کول کې څه کاش نه کو باید په خو باندې ځکه هر ورځ چې لګ لګ کاش کو نو دا میاشت کالونه چې پیری دي هغه خونه خراب وي. بل چې په دوراني شکل ورو ورو په خاص شکل باندې باید په خاص طریقه باندې موږ
برس ودان.
او بل دا دے خو توروالا یا چکوریوالا دا خو خپل موږ مخکې مرته شاو کړ چې بعضې شیان دي چې غاښونه خرابوي. مثلا هغه ځایګانو کې هماغه شیریني باب موږ ویلې. بل علت یې موږ شوی ویلې چې موږ مثلا غذایي رژیم یا د ښه خوراک باید ولري. موږ ښه خوراک هدف د ښه خوراک نه دا ده چې مثلا یو څوک باید منرالونه وخوري ویټامینونه وخوري میوه وخوري بعض شیان وخوري چې هغه کې مثلا لبنیات لکه شیدې او مستې او کورت پروتین وخوري نه بلکې چې دا شیان وخوري چې هغه کاربوهایډریټ ولري. نو هیله کوم چې
ډاکټر احمد سالار دوی له انګلستان څخه د غاښونو په برخه کې مستری کړی دا او ډاکټر جاوید صافی دوی له ایټالیا څخه د غاښونو په کرلو یا امپلانټ کې ماستری کړې و. دواړو یو نړۍ مننه له تاسو هم مننه. تر بیا مو په لاس پرم د خپل پامه.
تاسو وایس اپ امریکا